سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د طائر روشان د تخنیکی چارو په سمبالخ تر کلی کوم خبرونه به په خبرونه پیل کړو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د زړو بانک نوټونو د راټولولو خبر ورکړی دی دغه بانک نن دی ویلمه په خبرولو سره ویلي د لسو او شلو زړو بانک نوټونو راټولول پیلوي او په ځای به نوي بانک نوټونه بازار ته لفیس او کمیشن پرته ارزه کړي د افغانستان بانک په خبره دا پروسه په دغه خبرګولې په شپږ سمه پیل شي دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې خلکو په بازارونو کې د افغانیو د کمښت او د زړو بانک نوټونو له شتون نه شکایت درلود د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی د طالبانو له لوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده سره پټي خبرې کړې دي د رویټرز خبري ایجنس په وینا د می په 12مه شو دغه محرمو خبرو کې پردې باز شوې دي چې څنګه د طالبانو حکومت له نړیوال ټولنې سره لانجې په تر سوال شي ایجنس له موضوع د وی خبري سرچینې په حواله ویل دي چې د لید کاته کندهار ته د السانی د سفر پر مهال شوې دي دغه سرچینې د نوم خود له پښارت ویل د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې سره هم د خبرو جزئیات شریک شوې دي او هغوی له طالب مشرانو سره د دې ډول خبرو د دوام غوښتنه کړې ده کله چې د قطر صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر کندهار ته سفر وکړ نو هغه مهال طالبانو ویل چې له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره چې اوسې کفالت مولوی عبدالکبیر کوي لیدلې دي د طالبانو نړیوال لانجې د ښځو د کار او تعلیم په ګډون د هغوی د حکومت پر بڼې او یو شمېر نورو مسلو دي کله چې طالبان واک ته رسېدلې دي پر نجونې له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو دروازې تړلې دي او نجونې یې له پوهنتوني زده کړو هم راګرځولې دي د استرالیا لوی درستیز انګوس کیمبل وای واشنگتن ورته په 2020 کال کې خبرداري ورکړی و چې په افغانستان کې د استرالیا پوځیانو لخوا د ملکي بندیانو د وژلو تورونه بل استرالیا سره د امریکا پر مرستو اغیز وکړي امریکا د استرالیا تر ټولو سره امنیتي متحد دی رویټرز خبري ایجنس غلی کیمبل له قول راپور کړی دی چې نن یې د هیواد پارلماني کمیټې د ویل هغه په کنبرا کې د امریکا د سفارت له پوځي ته شید د 2020 کال د مارچ په میاشت کې هغه لیک ترلاسه کړی و چې پکې د واشنگتن اندېښنې بیان شوې په 2020 کال کې ویل کله د سیړنی چې د بریټون د راپور په نوم یادېږي خو دلته چې ظاهرا د استرالیا ځنګړو ځواکونو په افغانستان کې نه هدیر شوي وسلي ملکي بندیان وژلي دي چې په پایله کې نونس اوسنی او پخواني استرالیا سرتیری د قانوني پښتون ګرویګونو له احتمال سره مخامخ دي په استرالیا کې د امریکا سفارت روسا په دې اړه تفسیر نه ده کړی دا په داسې حال کې ده چې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو سرتیری بن رابرټ سمیت با سبا د جون په نوملۍ نیټه د جنګي جرمونو په تور محاکمه شي رابرټ سمیت یو له هغو اصولي او استرالیایي پوځیانو څخه دی چې د ویکتوریا صلیب په نوم یې د زړورتیا لپاره د هیواد تر ټولو معتبره جایزه ترلاسه کړې ده په کاپیسا ولایت کې په ترافیکي پیښه کې شپږ تنه مړه او 9 تنه نور ټپیان شوي دي د کاپیسا د امنیت قوماندانې وایند عبدالفتح فایز ویلي دا پیښه نن سهار هغه مهال رامنځته شوه چې د السای ولسوالۍ په چایخیلو کلي کې یو مسافر وړونکی موټر چپه شو د فایز په خبره یو ماشوم په وژل شوو کې شامل دی او شمالی کوریا نن هڅه وکړه چې فضا ته د جاسوسۍ او سپوږمکۍ ولیږي خو دغه هڅه ناکامه او د سپوږمکۍ لیک د توغندۍ په سمندر کې ولوید فرانس پریس اژانس لیکلي احتمال شته چې د دغې ویجاړ شوې سپوږمکۍ ځینې ټوټې د جنوبي کوریا پوځ په لاس ورغلې وي شمالي کوریا په فضا کې فعال سپوږمکۍ نه لري او مشر کیم جون اون فضا ته د یوې جاسوسۍ سپوږمکۍ لیک ته د خپل رژیم تر ټولو مهم لومړیتوب یاد کړی دی خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو لکه څنګه مو چې په خبرونه کې واوریدل رویټرز خبري ایجنس نن د ځینو سرچینو په حواله خبر ورکړی دی چې د قطر صدر اعظم د می په 12مه کندهار ته د سفر پر مهال د طالبانو له لوی مشر سره کتلې دي دا چې په دې کتنې کې پر کوم مسایلو بحث شوی راپور کې به درته وایو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر الویدیز نغوښتي دي چې له افغانستانه د علمي کادرونه نباسي دا چې د خبرې چیرته کړې دي وړاندې به جزئیات درته په راپور کې وایو بلخوا بیا نړیوال بانک یو نوی راپور کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي ودې وضعیت په کتنې باندې په مارچ میاشت کې مالی پرسوب یو اشاریه څلور نوي ته رسیدلی دی همدارنګه نن د می میاشتې 1 د تنباکو نړیواله ورځ ده
ورو روم یو سیګریټ دوه سیګریټ درې سیګریټ اس چې اوس کوتای کوتای سیګریټ اخلم او واقعا ځان ته کلا کلا متاسف کیږم چې دا مې څه کړی دي.
باندې با په دې اړه هم در سره پور ولرو چې هغه کسان چې تمباکو کوي ژوند بل اخره چیرته رسیږي. د اوکراین جګړې جزئیات ته به هم تم شو ملتي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. روټرز خبري اژانس نن د سرچینو په حواله خبرو کړی دی چې د قطر صدر اعظم د می په 12 کندهار ته د سفر پر مهال د طالبانو له مشر هیبت الله خونزاده سره پټي خبري کړي دي. راپور کې لیکل شوی په دې خبرو کې یو بحث د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ دا روان کړکی چواری و. روټرز خبري اژانس لیکي په دې نسته کې بل بس د نجونو پر زده کړو او د ښځو په کار د طالبانو د بندیزونو د پای ته رسولو په اړه و چې د راپور له قوله د طالبانو مشر په دې برخه کې د خپلو فرمانونو په اړه جوړجاړي ته لږه لیوالتیا ښودلې ده. تفصیل د امید زهر مل په راپور کې.
کندهار ته د قطر د صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی له سفر 19 ورځې وروسته رویټرز خبری اژانس نن خبر ورکړی چې هغه په دې سفر کې د طالبانو له مشر ملا هبت الله خونزاده سره هم کتلی دي. رویټرز لیکي دا معلومات د خپل نوم د نه خپرولو په شرط په دې غونډه کې یو ګډون کوونکی شخص ورکړي. راپور کې د سرچینې له قوله زیاته شوې د قطر د صدر اعظم او د طالبانو د مشر ترمنځ د خبرو یوه موضوع لنړیوالې ټولنې سره د کړکیچ د هواري په اړه و چې ملا هبت الله په دې لیدنه کې لنړیوالې ټولنې سره د خبرو دوام ته ډیر لیوالو. د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو ترینګلتیا په افغانانو په ځانګړي ډول پنجونو او خوځو د طالبانو د سختو بندیزونو ترهګرۍ سره مبارزې او د همشموله حکومت د نه جوړېدو له امله ده. رویټرز خبری اژانس وایي د قطر صدر اعظم د طالبانو مشر سره کتنه کې د نجونو په زده کړو او ملګرو ملتونو سازمان په ادارو کې د خوځو په کار د بندیز د لرې کولو اړتیا هم مطرح کړې ده. رویټرز که څه هم په دې اړه ډیر څه نه دي لیکلي چې د غوښتنې ته د طالبانو د مشر ځواب څه و، خو زیاتوي ملا هبت الله چې یو سخت دریځ اسلام پاله دی په دې برخه کې د خپلو فرمانونو په اړه جوړجاړي ته لږه لیوالتیا ښودلې ده. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغان نجونو خصوصو په زده کړو کار ټولنیز او سیاسي مشارکت سخت بندیزونه لګولي دي چې بدې پایلې یې هم لرلې دي. رویټرز د خپلې سرچینې له قوله د قطر د صدر اعظم او د طالبانو د مشر په لیدنه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړتیا او تر خوا یې له افغانانو سره د بشري مرستو رسولو د اسانتیاو په رامنځته کېدو هم خبرې شوې دي. رویټرز دا هم لیکي چې د قطر حکومت د دې کتنې ټول جزئیات د امریکا متحده ایالاتو له جمهور رئیس جو بایډن سره شریک کړي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د دې راپور په اړه ازادي راډیو ته له معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد هم نن په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو طالبانو ته یو نږدې کس او پخوانی چارواکي سید اکبر هغه ازادي راډیو ته وویل دا لیدنه کندهار کې شوې ده.
نو د یوګانه تګ د دې کندهار ته هم دغه لپاره و چې هلته شیخ صاحب ویني. نو زما فکر باندې تر کوم حده چې د خبرې یم د دې زما فکر باندې هلته د شیخ صاحب سره لیدنه شوې ده.
رویټرز داسې مهال د قطر د صدر اعظم او د طالبانو د مشر د لیدنې خبر ورکوي چې تر دې وړاندې ملا هبت الله خونزاده د اسلامي همکاري او سازمان له پلاوي سره د کتنې ډډه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایل لویدیځ له افغانستان علمي کادرونه نه باسي، خو یو شمیر افغان ټولنیز او سیاست پوهان وایي په وطن کې د کار او روزګار د نشتون ترڅنګ سیاسي او ټولنیز ستونزې او د طالبانو د حکومت سخت دریځي لامل شوی دی چې افغان کادرونه له افغانستان ووزي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ دوره هیڅ یوازې د کابل پوهنتون 400 استادانو خپلې دندې پرېښي او له هېواده وتلې دي. اکرام الله اکرام نه نور تفصیل اورو.
که څه هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې افغانستان د ټولو افغانانو لپاره خوندي دی، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو ډیری نړیوالو او کورنیو بنسټونو له دې وړاندې په بیلابیلو راپورونو کې طالبان د پخواني جمهوري نظام د امنیتي ځواکونو، فرهنګي شخصیتونو، خبریالانو، مدني او د ښځو د حقوقو د فعالانو په نیولو، شکنجه کولو او آن وژلو تورن کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تیر ورځ د بهرنیو چارو په وزارت کې په بلغاریا کې د مړو شویو افغانانو له کورنیو سره په لیدنه کې په لویدیځو هیوادونو تور پورې کړ چې افغان کادرونه په بیلابیلو پلمو له افغانستانه باسي. نوموړي وویل لویدیځ هیوادونه دي له افغانستانه د تعلیم یافته افغانانو ایستل بند کړي، ځکه د په وینا دا کار د دغه هیواد په زیان دی.
د هیواد هم امنیتي وضعیت ښه ده، هم د حکومت پالیسي دا ده چې دا وطن د ټولو افغانانو ده، د وطن کې د ژوند حق لري. دا پیغام باید نړیواله واوري. چې افغانانو ته د په دې نامو کې سونه نه اچوي چې دلته سرته خطر ده. د افغانستان استعدادونه، د افغانستان علمي کادرونه، د افغانستان هغه افتخارات هغوته د صدمه نه اړي، هغه د دې هیواد نه باسي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته امریکا، کاناډا او یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو له افغانستان څخه د پاسه 150,000 افغانان چې پکې د تیر جمهوریت حکومت غړي د بهرنۍ ځواکونو افغان کارکونکو خبريالان ټولنیز او د خوځو د حقوقو فعالان او نور شامل دي وستلی او پناه ورکړي. د راپورونو پر بنسټ یوازې د کابل په هنتون 400 استادانو خپل دندې پریښي او له افغانستانه وتلي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان ټولنیز او سیاسي فعالان وایي چې په وطن کې د کار او روزګار د نه موجودیت تر څنګ سیاسي او ټولنیز ستونزې او د طالبانو د حکومت سخت دریزي لامل شوی چې افغان کډرونه له افغانستان ووزي. د خزو د حقوقو فعال برښنا صافي چې اوس مهال په بهر کې ژوند کوي وایي په افغانستان کې شخصي خوندیتوب نشته.
کچیر ته وطن کې شخصي خوندیتوب وای، د ادب او حقوقو تامین وای، د تعلیم حق وای، نو هیڅ څوک د وطن نه وتل. په وطن کې په کادرونو باندې ژوند ډیر سخت دی، د دوی څخه ټول حقوقونه اخیستل شوی، دوی ته ډیر په ضلالت دوی ګوري. طالبان غیر له هغه کسانو چې په مدرسو کې درسونه ویلي دي، د طالبان دي، ملایان دي.
لیکوال، شاعر او ژورنالیست ارشاد رغان هم وای افغانستان اوس مهال په طالب او غیر طالب بدل شوی او د بیلابیلو برخو له کادرونو هر ډول حقوق اخیستل سل شوی دی.
د کډرونو قطن په افغانستان کې قدر نشته. افغانستان په طالب او غیر طالب ویشل شوی دی. حاکم ایډلې د خوانه هغه څوک چې طالب نه وي هغه کډر دی، هغه ته د ذلت پسترګه، هغه ته د حقارت پسترګه قتل کیږي. د خزو بحث خو بیخي ټولنه لري تر خوانه د چ متاسفانه غوي د ژوند د ډیرو حقونو نه به برخي کړی دی.
که څوم د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د خلکو داندې خنو پاړه زموږ پښتنې جواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونه خوندي دي. خو د طالبانو حکومت د نجونو په منځنۍ او لوړو زده کړو د بندیز ترڅنګ د بیان ازادي محدوده کړي، د خزو په کار سخت بندیز لګولی او د غشان یو شمیر ټولنیز فعالان د خزو د حقونو غوښتونکو او خبريالان وخت نا وخت بندیان کړي دي.
افغانستان کې په پات شونړیوال بانک په نوې راپور کې د افغانستان د اقتصادي ودې وضعیت څخه کتنې ویلې چې د روان کال په مارچ میاشت کې مالی پرسوب 1.9% ته رسیدلې دي. په دغه راپور کې راغلي پولیس په بات په نړیواله کچه د خوراکي او سونتوکو د بیو ټیټوالی، د خوراکي توکو په تولید او ذخیره کولو کې خواله او د افغانستان په بازارونو کې د اړتیا وړ کالای وشتون د مالی پرسوب د راکمېدو لاملونه دي. تفصیل د نرګس مامن نور.
که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وخت په وخت په دغه هیواد کې د بیوزلۍ د پراخېدو او بشري مرستو ته د بیړنیو اړتیاو په اړه بیلابیل راپورونه خپروي، خو نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې د افغانستان اقتصاد ته کتنه کړې او ویلي دي چې مالی پرسوب په هیواد کې مخ په کمیدو دی. په دغه راپور کې راغلي چې د روان کال د مارچ په میاشت کې مالی پرسوب کچه 1.49% او په فبروري کې 3.15% و. په داسې حال کې چې په 2022 کال کې په افغانستان کې مالی پرسوب 3.3% و. په دغه راپور کې راغلي پولیس سبات په نړیواله توګه د خوراکي توکو او سن توکو د بیو چټوالی، د خوراکي توکو په تولید او ذخیره کولو کې خوالی، په بازارونو کې د اړتیا وړ توکو شتون او د بیو راچټول، دا ټول مالی پرسوب د کمیدو لاملونه دي. نړیوال بانک په دغه راپور کې لیکلي چې د 2023 کال له اپریل میاشت راهیسې د افغانیو ارزښت د ډالرو د بیې، چینایي ین او د یورو پر وړاندې ارزښت ډیر کم راچټ شوی، د پاکستانی کلدار او ایراني تومان په وړاندې بیا لوړه شوې ده. راپور کې ویل شوی چې د روان کال له جنوري میاشتې څخه تر اپریل میاشتې پورې افغانستان د 2022 کال پرتله 4% زیاتوالی سره 0.6 بلیون ډالر صادرات کړي دي، چې ډیره برخه پاکستان ته د ډبرو، سکرو او د تیلو صادرات وو. د نړیوال بانک د راپور له مخې سه کال افغانستان د 2022 کال په پرتله د 28% زیاتوالی سره 2.4 میلیارد ډالر واردات کړي، چې ډیره برخه له ایران راغلی ده. د اقتصادي چارو یو شمیر شنون کې بیا د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک د راپور ته بیلابیل نظرونه لري. د اقتصادي چارو کارپو عبدالنصیر رشتی ازادي رادیو ته وویل د 2021 کال وروسته چې افغانستان دوی پانګه وستل شوی، اوس اصلاحات راغلي او د صادراتو زیاتوالی د مالی پرسوب د کچې پر راټیټولو کې مرسته کړې ده.
در سال که گذشت صادرات افغانستان افزایش پیدا کرد، مالیات به شکل
په تیر کال کې د افغانستان په صادراتو کې زیاتوالی راغلی. همداسې په ګمرکاتو کې د مالیاتو ټولول، د معدنو استخراج، دا ټول هغه دلایل دي چې مالي پړسوب یې راکم کړی او د افغانستان اقتصاد بیا تازه سا اخیستی.
تورم به شدت کاهش پیدا بکنه و اقتصاد افغانستان یک بار دیگر نفس.
خو د اقتصادي چارو بل کارپوه شاکر یعقوبی به وای مالی پړسوب هغه وخت راټیټیدلی شي چې اقتصاد او بازار کې خوالی راشي. د نوموړي په خبر په افغانستان کې ډېر اقتصادي ستونزې شته.
با وصف از اینکه وضعیت اقتصادی افغانستان آنچنان کند بخش نیست، میزان نقدینگی به صورت
دیت پام چې اقتصادی وضعیت د پیسو نرخ، کاروبار او د کالیو قیمتونه د قناعت وړ نه دي. زه نه پوهیږم چې دا راپور په کوم معیارونو ولاړ دی او څنګه ارزونه شوي. په داسې حال کې چې دا ارزونه د افغانستان اوسنی وضعیت ته اصلا برابره نه ده.
نقدینگی میزان عرضه و تقاضا صدق بکنه.
نړیوال بانک زیاته کړي چې په اپریل میاشت کې مسلکي او غیر مسلکي کارونه وده کړي، خو بیا هم د 2022 کال په پرتله ټیټه ده او عاید او معاشونه هم ټیټ شوي دي. دا په داسې حال کې چې په کابل کې یو دوکاندار چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د پیرو پلور له بد وضعیت شکایت کوي.
بازار په پیسو باندې چلیږي، کله چې پیسې نه وي بازار او پڅی شو چلیږي. د خپل کار په اړه که درته ووایم، د مونږ کار 90% د منځ تللی دی. یعنی په تیرو کالونو کې چې ما څومره عاید درلود د آزاد کار د لحاظه، اوس یوازې 10% در پاتې دي. هغه د کسب و کارانو په اصطلاح وایي داسې ورځې راځي چې حتی هیڅ کارم نه کوو، بیرته همداسې کور ته ځو. نو په لنډه کې دومره درته ویلی شم چې د کاروبار معامله، د کاروبار خبره تقریبا 80% کې د رکود په حالت کې ده.
و ما غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د مرکزي بانک د ویان نظر هم ولري، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا راپور په داسې حال کې خپرېږي چې د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې 28.3 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او یو شمېر کورنۍ لا هم مرستندوی بنسټونو پر مرستو ژوند کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته ورشو. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر له روسیې او اوکراین وغوښتل چې زاپوریژیا اټومي بیټۍ کې د اټومي ناورین مخنیوي وکړي. رایفل ګروسی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې مسکو او کیف دواړه باید د دې ناورین د مخنیوي لپاره مشخصو تګلارو ته ژمن پاتې شي. زاپوریژیا د اوکراین په جنوب ختیځ کې پرته د اروپا تر ټولو لویه اټومي بیټۍ ده. تفصیل د اسدالله الدین نور.
لکه چې روسیې څخه باندې 15 میاشتې مخکې پر اوکراین نامواجه یرغل پیل کړ، دا څویم ځل دی چې ملګری ملتونه په اوکراین کې د احتمالي اټومي ناورین خبرداري ورکوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر رافایل ګروسی د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دغه ناورین د مخنیوي لپاره ځینې وړاندیزونه او سپارښتنې وکړې. ګروسی چې 13 مارچ میاشت کې د اوکراین اټومي تاسیسات له نږدې کتلي وویل چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ شاوخوا ته د هر ډول بریدونو او پوځي فعالیت مخنیوي باید وشي. دا وایي د اټومي بټۍ له شاوخوا او پر اټومي بټۍ د هر ډول بریدونو مخه باید ونیول شي، په ځانګړې توګه هغه بریدونه چې هدف یې د اټومي بټۍ ریاکټور یا د مصرفي تیلو زیرمې او یا هم نور حساس تاسیسات او اشخاص وي. له زاپوریژیا اټومي بټۍ نه باید د درنو وسلو د زیرمتون یا ځای په توګه استفاده ونه شي. اوکراین د زاپوریژیا په ګډون 15 اټومي بټۍ یا اټومي برېښنا کوټونه لري چې د ښاغلي ګروسي د موندنو له مخې د جګړې له پایله یې ټول په یو ډول تر برید لاندې راغلي دي. په دغو سایټونو کې 15 اټومي ریاکټورونه فعال دي چې په ویجاړېدو سره یې چاپیریال او د انسانانو ژوند اغېزمنېږي، چې روسیه هم ترې خوندي نه پاتې کیږي. تر ټولو ډېره اندېښنه زاپوریژیا بټۍ ته ده چې د اروپا په کچه لوی اټومي تاسیسات بلل کیږي. دغه بټۍ چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې پراته ده، د 2022 کال د مارچ له میاشتې راهیسې د روسي پوځیانو تر کنټرول لاندې ده. دغه بټۍ څو ځله تر بریدونو لاندې راغلی چې له کبله یې پر ریاکټورونو برېښنا هم پرې شوې. زاپوریژیا د اوکراین نږدې 40% برېښنا تولیدوله، خو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د برېښنا تولید ودروه. ملګری ملتونه داسې مهال په اوکراین کې د احتمالي اټومي ناورین خبرداری ورکوي چې د څه باندې 15 میاشتو په تیریدو د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو څرک نه ښکاري. له تیرو 4 ورځو راهیسې دغه جګړه توده شوې او دواړو لورو یو پر بل د بې پیلوټه الوتکو بریدونه ډیر کړي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
انیسا هغه افغان میرمن چې شاوخوا وکاله کیږي د پاکستان په اسلام آباد کې پریکې پلوري. نوموړي چې د بلخ ولایت اصلي اوسیدونکي ده، د خپل میړه لمړینې وروسته افغانستان پریښه ده، یو اروپایي هیوادونو یا امریکا ته د رسیدو په موخې پاکستان ته تللي او د ملګرو ملتونو د کډوال عالي کمیشنري سره ځان ثبت کړی دی. په دې راپور کې به د انیسې د ژوند ستونزو او کاروبار په اړه تفصیل واورئ.
درې څلوېښت کلنه انیسا یوه افغانه کډواله ده چې د پاکستان په اسلام آباد ښار کې په کراچۍ کې پیرکې خرڅوي. نوموړی د بلخ ولایت په خلم ولسوالۍ کې زیږیدلی او څو کاله یې د بشري حقونو له دفتر سره د ماشومانو او ښځو په څانګه کې کار کړی دی. انیسا وایي چې د میډه له مړینې وروسته د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله په 2018 کال کې له خپلو څلورو ماشومانو سره پاکستان ته کډواله شوه او د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ دفتر کې ځان رجستر کړ چې له دې لارې کوم خوندي هیواد ته ولاړه شي. خو په خبره یې دا نه پوهېده چې دا سفر به هغې ته نوې ستونزې راولاړې کړي.
پاکستان ته راغلم، د سکال مې غلو یوړ، طلا پیسې هر څه یوړل، ژوند مې له صفره پیل کړ. د سهار له اوو څخه د شپې تر یوې بجې پورې به مې د خلکو په کورونو کې کار کاوه. د یوه پاکستاني په کور کې مې کار کاوه، زه یې وهلم. ما ویل که زما د اولاد روزي ستا په لاس کې وي نو هیڅ راته روزي مه راکوه. ومې ژړل او له کور یې ووتم.
انیسې ازادي راډیو ته وویل چې بیا تصمیم ونیوه چې د پیرکیو په پخولو او پلورلو سره خپلې اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
کله به چې له مزدورۍ څخه راتلم، له یوه میوه پلورونکي څخه به مې خرابې میوې اخیستې، ځکه پیسې مې نه درلودې چې ښې میوې واخلم. بیا مې له همدغه میوه پلورونکي څخه وپوښتل چې کراچۍ لري چې زه یو څه پکې خرڅ کړم. وی ویل 3000. ما ویل 2000 لرم، دا واخله او کراچۍ راکړه. په پاتو پیسو به مې ځینې شیان واخیست او د چپسو خرڅول مې پیل کړ. کیچپ او ماینیس مې واخیست، خو دې کار هیڅ ګټه ونه کړه. یو ورځ یو افغان راغی او وی ویل چې پیرکي خرڅوي. ما ویل هو، سبا راشه. بیا وروسته له هغې مې د پیرکیو خرڅول پیل کړل.
د پیرکیو پخول هم انیسې لپاره له ننګونو ډک و. نوموړی له ازادي راډیو سره خپله یوه خاطره داسې شریکوي.
ما سره دومره وسایل نه وو. یوه کرایه مې درلوده چې د ګازو په یوې وړې ډبې به مې کېښوده. زوی مې د پارک څخه توپ شوټ کړ، کرایه ولویده او پښه مې وسوځېده. زه مجبوره وم د خپلو اولادو نفقې لپاره د شپې تر 12 بجو پیرکي خرڅ کړم. پښه مې ډېره سوځېدلې وه. وروسته له هغې بیا ولاړم او مرهم مې واخیست. پښه مې ډېره تڼاکه شوې وه.
انیسا چې درې زامن او یوه لور لري وایي په پاکستان کې ډېره ګرانې ده او په یوازې ځان د پیرکیو په پخولو سره د کور لګښت نشي پوره کولی. نو له همدې امله دې ته اړه شوې چې په خپلو ماشومانو هم کار وکړي. انیسا او ماشومان یې وایي چې د نارینه سرپرست د نه لرلو له امله تل د ځینو خلکو په ځانګړي ډول د ځینو افغان کډوالو له ناوړه چلند سره مخ دي. 14 کلن امیر حمزه د انیسې سوی په کراچۍ هندواڼې پلوري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
یو سړی راغی، ویل یې زه هندوانه اخلم، خو چې چړی ټوټه کړه که سره واخلم یو که نه وه نو نه یې اخلم. ټوټه مې کړه سره وه، ویل یې نه ده سره. ما ویل چې ساده یو صحیح په ترازو کې پیسې واچولې. ما ته یې پیسې راکړې. ویل یې ولې دې داسې رویه کوې؟ هندوانه یې پورته کړه، وختارې هم راکړه چې وهم دی.
د انیسې 14 کلنه لور هما چې د ښوونځي په 10 ټولګي کې ده له نقاشۍ سره ډېره مینه لري. هما وایي غواړي د خپلو نقاشیو له لارې مشهوره شي او یو خوندي هیواد ته په تلو سره د ځان لپاره ښه راتلونکي جوړه کړي.
ډېری وختونه د انسانانو انځورونه باسم. غواړم د خپلو انځورونو له لارې مشهوره شم. زما غوښتنه دا ده چې ما دریم هیواد ته بوزي څو وکولی شم زده کړې او رسامي وکړم او یوه ښه راتلونکې جوړه کړم.
انیسا وایي له 2018 کال راهیسې په امریکا یا اروپایي هیواد کې د پناه اخیستو هڅې ناکامې شوې دي. د نوموړي په وینا په بل هیواد کې د یوې مېرمنې لپاره چې پخپله د کورنۍ مشري کوي ژوند کول ډېر ستونزمن دي او د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ څخه غواړي چې په پاکستان کې د میشتو کډوالو په ځانګړي ډول د دې وضعیت ته پام وکړي.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
نن د می یو دیرشمه د تنباکو نه کارولو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د غوړو هیوادونو لخوا د تنباکو او له امله یې د رامنځته شوو مړینو او ناروغیو په وړاندې د مبارزې لپاره لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم دا ورځ ولمانځل شوه. د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت ویاند وایي په دې غونډه کې د تنباکو د زیانونو په هکله ځوانانو ته معلومات ورکړل شول. په ورته وخت کې د تنباکو کارونکي او ډاکټران هم د تنباکو د زیانونو خبره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
ورو روم یو سیګریټ دو سیګریټ درې سیګریټ بس چوس کوتای کوتای سیګریټ اخلم او واقعیا ځان ته کله کله متاسفه کیږم چې دا مې څه کړی دي.
نو می کریم حکیمی دی وای سره لدی چې ډاکټرانو ورته ویلی چې سیګریټ په څو ناروغي اخته کړی خو په خبره بیا هم عمل ګرځیدلی او نشي پرې خودلی. خغلی حکیمی ازادي راغته وویل
اخلاقی ضرر ماته دار سوالی چې کله په مجلس کې کینم له دوستانو سره خبرې کوم زما له خولې د سیګریټ بوی زی کله کله کوشش کوم چې هیڅ خبره ونه کوم بل ضرر چې زما سږی خرابې کړي سږی مې ډیر ضعیف شوی دی وګدلار باندې زم کله غواړم چې ورزش وکم منډه واخم منډه نشم واخله ډیر زیاتو منه کیږم د ځواني رنگ یې ته تغییر کړی.
نن دې مې یو ډیر شمه د تمباکو نه کارولو نړیوال ورځ ده. دا ورځ د روغتیا نړیوال سازمان دی غړو هیوادونه لخوا د تمباکو او لاملې د رامنځته شوی مړینو او ناروغي په وړاندې د مبارزې لپاره منځل کیږي. په افغانستان کې عمومي ځایونو کې د دخانیاتو د مخنیوي قانون په 1902 شمسي کال کې توشي شوی و او ویل شي و هر هغه څوک چې له دې قانون څخه سرغړونه کوي 300 افغانۍ نغدي جرمه کیږي. هغه وخت د قانون پر بنسټ د سیګریټو د وارداتو په ګمرکي تعرفو هم 50% زیاتوالی راغلی و. خو بیا هم د پلازمینه کابل اولیاتونو په دوکانونو سربیره د واټونو په سر په سلګونو د سیګریټو ګرځنده پلورنځيشته او په سیګریټو اخته کسان هم پراته لیدي چې نورو ته د لوګي د زیان په اړه فکر وکړي هر چیرې چې زړه وغوړي سیګریټ څخوي. د داخلي برخې ډاکټر قدرت الله ازادي راډیو ته ویل
د تنباکو په دود کې سلور زره خطرناکې ماده موجود دي چې څنګه سلويشت ماده وي سرطان راوړون کې دي. سیګریټ سکول یا قیلون سکول یا چلم سکول سږي زړه او د رګونو د مرز د اخته کېدو خطر زیاتوي. کوچنیان یعنی ماشومان هم امکان لري د غیر منفعل سیګریټ سکولو څخه په مختلف تنفسي امراضو لکه سالندۍ باندې اخته سي چې امکان لري په نوي زیږیدلو ماشومانو کې د یو دمی مارک سندروم خطر هم زیات کړي.
د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت هم دا ورځ مونږ خوړو ته اړتیا لرو نه تنباکو ته تر شعار لاندې ونمانځله. د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي شرافت زمان په دې اړه ازادي رابطه وویل
نن ورځ هم د امدې لپاره چې د تنباکو څخه مخنیوي وشي د عامه روغتیا وزارت لوري د رهبرۍ پښتون کې د غوړز ول مانځل شو تر څو ځوانانو ته عامه پوهاوی وشي او هغه خلک چې نوي په دغه حالت باندې غوي خکیل کېږي د غوي لپاره عامه پوهاوی وشي.
خو خغلی زمان په دې اړه چې د مهال په افغانستان کې څومره کسان تنباکو استفاده کوي او دغه هواته د وارداتو او یا صادراتو په اړه څه ونویل. د خوړو نړیوال سازمان د تنباکو نه کارولو د نړیوال ورځ د مانځلو په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي په داسې حال کې چې په نړۍ کې 300 میلیونو څخه ډېر خلق خوراکي خوندې توپ نه لري ل یو سلو شلو څخه زیاتو هیوادونو کې ل 3 میلیونه هکتار څخه ډیر اسمکه د وژون کې تنباکو د کښت لپاره کارول کیږي. حتی په هیوادونو کې هم تنباکو ډیر کارل کیږي چې خلک یې د لوګي له امله مري. د یادونه ده چې د تنباکو نه کارولو نړیوال ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د غړو هیوادونو لخوا د تنباکو او له امله د رامنځته شوي مړینو او ناروغیو په وړاندې د مبارزې لپاره په 1980 میلادي کال کې تصویب شو چې اوس هر کال د هیوادونو د عامه روغتیا د کارکونکو له لوري نمانځل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
زه یو سابقه سایمنصب یم د زایل د وخت د کاري او د اشرف غني په وخت کې ما بخي وظیفه نه ده اجرا کړې. تقاعد مې واخیسته. دغه دولت کې د طالبان واړه واړه لکان راځي کله وای سلا د راکړه کله وای څه کوي چیرې ګرځې زه نشم ګرځېدی زه مریض یم اتیا کلان سړی یم. ټول ژوند مې وخت د خدمت د خلکو د وطن کړی نه مې چور کړی نه مې چپول کړی نه مې څوک وژلي دي. په تعمیراتو د وزارت د پاکې مې وظیفه اجرا کړې ده. دو ځای نه تقاعد شوی یم. دی مې ډېر په ځابیوي د واړه واړه لکان رسي شل کلن 19 کلن زه په امنیت کې یم. د همسایګانو نه پوښتنه کو ده چیرې ګرځي څه کوي زه خپله مریض یم اتیا کلن سړی یم زل کېدای نه شم زه به څه وکړم. دی مې په ځابیوي ما تر اوسه داسې فکر کو چې حکومت دی دی اوس داسې مفکوره ته پیدا شو چې دا د دولت هم دی دی په دو مملکت کې مې هم نه پرېږدي د مملکت هم دی دی صحیح ده زه سوی منصب وم. کله وایي راکه سلا دی سلا نه لرم زه په یوه غیر معرب ګورګون کې مې وظیفه اجرا کړې د کارځي په وخت کې مې تقاعد اخیستی دی. یعنی ولې داسې بې حرمتي سکه ولې مې داسې بې عزته کوي په داسې سپینه یې دی په دو وخت کې دی دومره بې احساسه خلک دي ولې مې داسې کوي زه چیرې تلی هم نه شم. ای تاسو نه کومک وړم.
السلام علیکم زیاتم نالی نه چې خپل سترګنی د ورسان او د نن له کباله له لاسه ورکړی دی. زما پیغام امیر المؤمنین ته دغه ده چې د خدای او د رسول لیاز در اچونه ده. ته خو زموږ معلولینو حالات خو ډېر خرابه ده. خپله واړه واړه ماشومان راله غاړي دي. بس نور نو د خدای خاطر ته وګوره که دومره خاطر نه کوې ده دومره ماشوم راته واله که دغه هفته کښې راته واله که نور دتې د خدای خاطر ته وګوره دتې نور نه کړه او دتې ور کړې دلي نور هم د خدای سپارو دغه پیغام یې راته نشر کړي څو ځلې مخته کړه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
دوی مینې مای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د لوبو له میدانه پروګرام لرو، خو له هغې وړاندې ورځو لنډو خبرونو ته. د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د زړو بانک نوټونو د راټولولو خبر ورکړی دی. دغه بانک نن په اعلامیه کې ویلي دي چې د لسو او شلو زړو بانک نوټونو راټولول پیلوي او په ځای به یې نوي بانک نوټونه بازار ته له فیس او کمیشن پرته وړاندې کړي. د افغانستان بانک په خبره دا پروسه به د غبرګولي په 14 پیل شي. د قطر صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد عبدالرحمن ال ثانی د طالبانو له لوی مشر ملا حیبت الله اخوندزاده سره پټې خبرې کړي دي. د روټرز خبرې اژانس په وینا د مې په 12 شو او محرم خبرې کې پر دې باشوه دی چې څنګه د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره خپل لانجې پای ته ورسوي. اژانس له موضوع د یو باخبرې سرچینې په حواله ویلي دي چې دا لیده کاته کندهار ته د لسنی د سفر پر مهال شوې دي. د استرالیا لوی درستیز انګوس کیمبل وایي واشنگټن ورته په 2020 کال کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د استرالیا پوځیانو لخوا د ملکي بندیانو د وژنې تورونه له استرالیا سره د امریکا په مرستو اغېز کوي. په 2020 کال کې یو راپور چې د بریټون د راپور په نوم یادیږي ښودلی ده چې ظاهراً د استرالیا ځواکونو لخوا په افغانستان کې 9 بې وسلې ملکیان وژل شوي دي چې په پایله کې اوس مهال 19 اوسني او پخواني استرالیایي سرتېري د قانوني پوښتنو او ګرمېګونو له احتمال سره مخامخ دي. او په کاپیسا کې په یو ترافیکي پیښه کې 6 کسان مړه او 9 ټپیان شوي دي. دا پیښه نن د علیسای ولسوالۍ په چایخیلو سیمه کې رامنځته شوې ده. په وژل شوو کې یو ماشوم هم شامل دی.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو د اونیزي ورزشي خبرونې د لوبو له میدانه مینوالو سلامونه او پیرزوینې مې ومني. روانه ونۍ د لوبو په بیلابیلو ډګرونو کې پر افغان لوبغاړو سربیره ګڼ شمیر لوبغاړو ښې لوبې کړي دي چې ترې خبر به مو کړو. په جون میاشت کې د کرکټ او نورو لوبو نوي پړاوونه پیلیږي. په خبرونه کې به یې جزئیات درته وړاندې کړو. د افغانستان د بیلابیلو لوبو لوبغاړو له تیرو څو اونیو راهیسې یو شمیر نړیوالې سیالۍ درلودې او په اکثرو سیالیو کې ښې لاسته راوړنې کړې دي. د دې اونۍ په ځانګړې مرکه کې درته د هندوستان غوره لیګ یا IPL سیالیو په ترڅ کې د افغان لوبغاړو په لاسته راوړنو له خپل میلمه سره غږېدلی وو. د مرکې میلمه مو د کرکټ پخوانی لوبغاړی او د اوسنیو اکثرو ستورو لوبغاړو روزونکی دولت خان احمدزی دی. زه بختیار ساحل یم. د سریلانکا پر وړاندې سیالیو ته د افغان لوبډلې چمتووالی او د سریلانکا د لوبډلې اعلان
هغه وجه وه چې کرکټ موږ 10 ورځې مخکې دلته راولېږلو تر څو موږ ښه پوره آمادګي او تیاری وکړو دغه میچونو لپاره. نو موږ هم دلته لګیا یو روزانه تمرینات ترسره کوو، بیټنګ، فیلډنګ او هر اړخ د ټوپکاتو موږ تیاری لګیا ده، ځکه عموما د موږ 15 ورځې لوبې مخکې لږې کمې وي. نو هغه وخت نیسي تر هغو ته پوره آماده کې او د میچ پریکټس ډېر زیات مهمه.
په IPL سیالیو کې د چنای سوپر کینګ لوبډلې بری او د افغان لوبغاړو کارنامې
IPL سی کوم وو په ټوله کې د نور احمد د پاره ډېر زیات ضروري وو. نور احمد سی دا کوم مهارتونه سی د زده کړي یا کوم استعداد د لاره هغه د وښود په څو وختو کې وښود سی دا د لوبغاړو د پاره ډېر اړین وي.
د لبنان پر وړاندې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې بریاوې، د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې د افغان لوبغاړو ګډون او د ټیسټ اتلولو یا چمپینشپ پای لوبه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا پر وړاندې د جون په دویمه نیټه د درې ورځنیو سیالیو لړۍ پیلوي. د دې سیالیو لپاره افغان لوبډله له تیرو لسو ورځو راهیسې د سریلانکا په بیلابیلو ښارونو کې تمرینات کړي دي. د افغانستان د ورځنیو ټیسټ سیالیو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی د دې سیالیو لپاره د خپل لوبډلې له تیاریو خوښ دی او ډاډمن دی چې ښې لوبې به کوي. ښاغلی شهیدی د یاد هیواد پر وړاندې خپلو تیرو لوبو ته په اشارې سره ویلي دي چې په دې لوبلړۍ کې به یې لوبډله برلاسي وي. هغه زیاتوي
سریلانکا او د افغانستان موسم کې ډېر زیات فرق ده. دلته ډېره زیاته ګرمي ده او دب هم ده موسم، نو خوله ډېره زیاته ځي، د اوبو کموالی امکانات ډېر زیات. نو هغه وجه وه چې سرکټ بورډ موږ لس ورځې مخکې دلته راولېږلو تر څو موږ ښه پوره امادګي او تیاری وکړو دغه میچونو لپاره. نو موږ هم دلته لګیا یو روزانه تمرینات ترسره کوو، بیټنګ، فیلډنګ او هر آرټس دا تو منگا تیار ہے لگیا دا زکا عموماً منگا پن سوری زلو بھی مشکل لگی کم ہی نو آگا وقت نہیں سے تر وہ تو برا مادہ کیا او دی میچ پریکٹس ڈیر زیاد مردی نے نو ٹول لوگ ڈالو شپک شپک میچ نے اکڑا لگا کم لوگ گاڑی سے دلتا دی سکواڈ کی سری یہ ہوئی ہم ٹول لو بھی اکڑا لے اکثر لوکان دیر زل ہم منگ سری لنکا ہے وقت ترا ویلی ادت منگا تری پن سوری زلو بھی ترسا رکھ لے چی یو ډیر ښه سیریز مونږ ترسره کړی او دې ځل هم ان شاء الله زه په خپلې لوبډلې باوري یم چې ډیر ښې به لوبې به نندارې ته وړاندې کړو او ان شاء الله لوبډله هم پوره چمتو او آماده ده. سیریزونو ترسره کول ډیر زیات مهم دي تر څو مونږ نسخې ایشیا کپ او ورلډ کپ مخته لرو. د هغه د آمادګۍ لپاره دغه سیریزونه کول د دې نه بعد به مونږ بنګلادیش ته ګلو سره به ان شاء الله مونږ یو ټیسټ لوبه درې پنځه ورځې او شل ورځې لوبې کوو. نو دا یو ډیره ښه آمادګي ده د ایشیا کپ لپاره، د ورلډ کپ لپاره او د لوبغاړو د کمبینیشن، د ټیم کمبینیشن لپاره.
بل لور ته د سریلانکا کرکټ بورډ هم د دې لوبلړۍ لومړنیو دوو لوبو ته خپل شپاړس کسیز لوبډله اعلان کړې ده. داسې بریښي چې تر لومړنیو دوو لوبو وروسته به سریلانکا درېیمې سیالۍ ته ښایي ځینې لوبغاړي بدل کړي. په اعلان شوې لوبډله کې اکثره هغه لوبغاړي شامل دي چې تازه د آی پی ایل په سیالیو کې هم ښه ځلیدلې دي. د سریلانکا په لوبډله کې دوسن شناکا، د لوبډل مشر پتون نساکا، دیموت کروناراتنې، کوسال مینډس، انجیلا ماتیوس، شریت اسنکا، دننجایا د سلوا، سدیرا چمیکا، دوشن ہیمنتا، ویرندو ہسرنگا، لہیرو کمارا، دشمنتا چمیرا، کاسون رجیتا، متیشا پتیرانا او مہیش دشکانڈے د لوبغاړو په توګه شامل دي. باید وویل شي چې د دې لوبلړۍ دویمه سیالي د جون په څلورمه او وروستۍ سیالي د همدې میاشتې په اوومه نیټه ترسره کیږي. د هندستان غوره لیگ آی پی ایل سیالیو د شپاړسم پړاو په پیلوبه کې چنای سپر کنگز لوبډلې ګجرات ټایټنز ته د پنځو وکټو په توپیر ماته ورکړه او د پنځم ځل لپاره د اتلولۍ وګټله. د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې په لومړي ځل دوه افغان لوبغاړي د آی پی ایل په پیلوبه کې ولوبېدل. د کرکټ په دې ستر ټورنمنټ کې دا ځل پنځه افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو ته لوبېدلي دي او نسبتا تیرو کلونو ته یې ښې لوبې ترسره کړې دي. راځئ چې پوره جزئیات له سالم محمد سالی څخه واورو.
د هندستان د کرکټ غوره لیګ آی پی ایل سیالۍ پای ته ورسېدې او راشد خان د دې سیالیو د غوره توپ نیونکي جایزه هم واخیسته. د هندستان د غوره لیګ سیالیو په پایلوبه کې چې د مې میاشتې پر 9 نیټه د ګجرات په مرکز احمد آباد کې وسوه، مهندرا سنگ جونی په لوبډل مشري چنای لوبډلې ټاس وګاټه او ګجرات ټایټنز لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. ګجرات لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې مقابلې لوبډلې ته د 250 منډو هدف ورکړ. د شلو اورونو په سیالیو کې که څه هم دا ښه هدف وو، خو د باران له کبله د ډي ایس ایل قانون له مخې سیالۍ 1500 اورونو ته راکمه او چینای ته د 101 منډو هدف ورکړ سو چې د سیالۍ په وروستي بالیه یا د هدف پوره کړ او د روان 2023 کال اتلولي یې خپله کړه. د هندوستان د غوره لیګ سیالیو په سږني سیزن کې 15 افغان لوبغاړي ولوبېدل. راشد خان او نور احمد لکنوال د ګجرات لوبډلې برخه وو. رحمان الله ګربز بیا په کلکتا نایت رایډرز لوبډلې کې لوبېده. نوین الحق د لکنو سوپر جاینټس لوبډلې سره لوبېده او فضل حق فاروقي سشکل سنرایزر حیدرآباد لوبډلې ولوباوه. که څم ټولو افغان لوبغاړو د آی پی ایل د سشکل په سیالوي کې نسبتا ښې لوبې وکړې، خو راشد خان او نور احمد د نورو پرتله ډیر ښه ولوبېدل. راشد خان د آی پی ایل سیالیو د تیر کال د اتلې لوبډلې ګجرات ټایټنز لوبډلې مرستیال لوبډل مشر وو. په دې ټولو ولوسې سیالیو کې وویشت وکټ تر لاسه کړي او د سرشکل ای پی ایل سیالیو دریم مخکش بالر وو. تر ټولو شاتو پچونه یې په څلورو لوبو کې د دیرش منډو په ورکولو سره د څلورو وکیټو اخیستل وو. په اووه شپېته اورونو کې ترې 512 منډې وسوې چې په هر اور کې یې د منډو اوسط څه د پاسه اته وو. په توپ وهنې کې هم راشد خان ډیر بد نه وو. په 1900 اننګزونو کې یې 113 منډې وکړې. په یوه لوبه کې یې تر ټولو ډېرې 90 ناسوځېدلې منډې درلودې. خان په دې سیالیو کې د شې توپ اچونې تر څنګ ښه توپ نیونه هم کوله، ځکه نو د دې سیالیو د تر ټولو ښه توپ نیونکي جایزه هم ورکړل سوه. 18 کلن نور احمد لکڼوال د ګجرات لوبډلې کوی نور بلل کېدی. د راشد خان تر څنګ یې د دې لوبډلې په بریا کې مهم نقش درلود، د چې د شې توپ اچونې له امله یې د میناوالو او د کرکټ د مبصرینو پام ځانته اړولی وو. په 14 اننګزونو کې 16 وکټې واخیستې چې په دې سره د دې سیالیو 12 مخکښ بالر سو. په 24 اورونو کې پرې 318 منډې وسوې. په هره لوبه کې د منډو اوسط 23.6 وو. په هر اور کې نږدې 8 منډې ورکړې او په یوه لوبه کې یې تر ټولو ښه توپ اچونه په څلورو اورونو د 22 منډو په ورکولو سره د دریو وکیټو ترلاسه کول وو. رحمن الله ګربز د کلکتی لوبډلې لپاره نسبتا ښه پایلیز توپ وهونکی وو، خو هغه څه چې تم ورڅخه کېده شونه ځلید. که څه هم په یوولسو اننګزونو کې چانس ورکول سو، خو چندان ډېرې منډې نه درلودې. د پراونو سیالیو کې 218 منډې وکړې چې په هره لوبه کې د منډو اوسط څه د پاسه 40 منډې وو، او په یوه لوبه کې تر ټولو ښې 180 منډې وکړې. بل افغان تیز توپ اچونکی نوین الحق چې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د لکنو سوپر جاینټس لوبډلې لپاره ولوبېده ښه وځلېدی. دته په اتو لوبو کې چانس ورکړ سو چې ځان یې ښه ثابت کړ او 11 وکیټې واخیستې. ټولې 28 اورونه وکړل او 219 منډې ورباندې وسوې. تر ټولو ښه توپ اچونه یې په څلورو اورونو کې د 23 منډو په ورکولو سره د څلورو وکیټو ترلاسه کول وو. په هره لوبه کې د ورکړو منډو اوسط نږدې 40 او په هر اور کې نږدې 8 وو. او بل تیز افغان توپ اچونکی فضل الحق بیا سرشکل د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې برخه وو. د تکات سم په کمو څلورو سیالیو کې د لوبېدو چانس ورکړل سو، خو نسبتا ښه توپ اچونې وکړه او څلور وکټې درلودې. د آی پی ایل د 2023 کال سیالۍ د 13 مارچ میاشتې پر 28 نیټه د ګجرات په بریا او د چینای لوبډلې په ماتې سره پیل شوې وي، او د سې شنبې د شپې ناوخته د چینای په اتلولۍ او د ګجرات لوبډلې په ماتې پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې ټولو 10 لوبډلو برخه اخیستې وه چې د نیمه پایلوبو او پایلوبې په ګډون یې خپلو کې 4 لوبې وکړې.
پا ورزش کولو ل نشي موادو ځان وساتي.
کرکټ هغه لوبه چې نن سبا په افغانستان کې مینوال خورا زیات شوی دی. چې کله هم د دې لوبې نوم اخستل کیږي نو اکثره لوبغاړي د خلکو ذهن ته ودرېږي، خو ځینې نور داسې کسان هم شته چې د کرکټ د لوبې په ترسره کېدو کې خورا زیار ګالي. که څه هم هغوی په تلویزیون ډېر نه راڅرګندېږي، خو دندې خورا مهمې دي. دا کسان د لوبې مهم خلک بلل کېږي. له دې ډلو یو هم د لوبې ریفری یا میچ ریفری دی. زمونږ همکاري سنا کاکړ د افغانستان کرکټ بورډ له میچ ریفری حمیم تلوار سره چې د پاکستان پر وړاندې سیالیو کې یې دا دنده ترسره کړه مرکه کړې ده او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی دی.
دیش کلن حمیم تلوار حمید له شپږو کلونو راهیسې د افغانستان له کرکټ بورډ سره د لوبې یا میچ ریفری دنده لري. نوموړی د کرکټ په سیالیو کې د لوبڅارانو او میچ ریفری د دندو په اړه وایي.
د یو رسمي سیالۍ د پاره څلور لوبڅاران ټاکل کیږي او یو میچ ریفری. دوه لوبڅاران په میدان کې خپل دنده تر سره کوي، یو د ټي وی لوبڅار چې د ټي وی لوبونه کې خپل دنده، څلورم لوبڅار د لوبغاړو د ډریسینګ رومونو مخې ته خپل دنده تر سره کوي، الته ناست یو د غوي ټول کارونه دا څاري. پنځم کس چې میچ ریفری ورته ویل کیږي د آی سی سی لوري یا د هوم بورډ لوري د باصلاحیته نماینده په حیث باندې الته لیږل کیږي ترڅو وګوري او وڅاري چې لوبې ټول د آی سی سی د قوانینو پر رڼا کې تر سره کیږي او سرغړونه او یا کومه کمی ذاتی رامنځته نشي.
همین تلوار وایي د لوبې د ریفری دندې او مسؤلیتونه په درې برخو ویشل کیږي چې د لوبې پیل، بهیر او پای دی. د نوموړي په خبره د لوبي ریفری د سیالۍ لپاره دوه ورځې وړاندې خپل دنده پیلوي او د نورو لوبڅرانو پښتون کې د دوړو ټیمونو له کپټانونو مدیرانو او دغه شان لروزونکو سره ناسته ترسره کوي او د آی سی سی یا د نړیوال کرکټ شورا ټول قوانین مطرح کوي چې کومه سرغړه ونه ونشي. ښاغلی تلوار د لوبې په بهیر او پای کې د میچ ریفری یا د لوبې د ریفری د مسؤلیتونو په اړه داسې وایي:
د میچ د شروع کېدو سره سم میچ ریفری د لوبڅارانو مانیټورینګ کوي او د هغوی پریکړې څاري، د هغوی د پریکړو د سم او د ناسم قضاوت کوي. همدغه شان د سیالۍ له ختمېدو وروسته میچ ریفری د څلور واړو لوبڅارانو سره ناسته ترسره کوي او هغوی ته د هغوی د سم او ناسمو پر پریکړو په اړه معلومات ورکول کېږي او د لوبڅارانو څخه هم هر اړخیز معلومات ترلاسه کېږي. میچ ریفری د ویشتنځای راپور یا د پیچ راپور دام آی سی سی تلیگی
د یادونه ده چې ښاغلی تدوار د کرکټ نړیوال شورا له لوري د افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې شلوریزو نړیوالو سیالیو لپاره د لوبي ریفری په توګه ټاکل شوی و. نو موړې په دې اړه خپل احساسات داسې څرګندوي:
ډیر زیات د خوشحالۍ احساس مې کولو چې د لومړي افغان میچ ریفری په حیث د پاکستان او افغانستان په ستر سیالیو کې د دستور لوبغاړو راشد خان او شاداب ترمنځ ولاړم او په نړیوال ډګر کې مې د ګران هیواد افغانستان نمائندګي کوله. رښتیا هم دا د ویاړ او افتخار ځای و چې په لومړي ځل افغان میچ ریفری ته د نړیوالو لوبو د کنټرول او نظارت مسؤلیت ورکړل شوی و.
افغانستان که څه هم د کرکټ کوونکو هیوادونو په قطار کې ځوان دی، خو لوبغاړي په خلوبه کوي او ډیر ځله یې په خپلو خولو لوب سره بریاوې خپلې کړې دي. د لوبغاړو په شان یې لوبڅاران او میچ ریفریان هم په خپل کار کې نوي دي، خو په مهمو لوبو کې په ښې لوبڅاري او ریفریتوب سره د کرکټ د مینهوالو پام ځان ته اړولی دی.
د ټیسټ چمپیونشپ یا اتلولیو سیالیو پایلو به هم څو ورځې وروسته پیلېدونکې ده. دا ځل د دې سیالیو پایلوبې ته هندوستان له آسټرالیا سره لار موندلې ده. پایلوبه به بیا هم په انګلستان هیواد کې د جون په اوومه نیټه پیلېږي. د افغانستان د کرکټ کورنۍ سیالۍ د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې له لوري د میرویس نیکه په نوم درې ورځنۍ سیالۍ د مې میاشتې په اته ویشتمه نیټه د ننګرهار ولایت په دوو لوبغالو کې پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د پنځو زونونو لوبډلې چې سپینغر، مسانک، امو، بوست او بند امیر نومېږي لوبه کوي. د دې ټورنامنټ په لومړۍ سیالۍ کې مسانک لوبډلې وکړه شول چې په ډېرې اسانۍ سره خپل سیال سپینغر ته ماتې ورکړي. په دې سیالۍ کې د سپینغر توپ وهونکو ونه کړای شول چې ښه لوبه وکړي او په دواړو پاڼیو کې توپ وهنه ناکامه وه. مسانک د لسو وکټو په توپیر دا سیالي وګټله او نسیم منګل پکې د غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. اخوا بیا بوست لوبډلې بند امیر ته په دویمې سیالۍ کې ماتې ورکړې ده. د بوست لپاره احمد ظاهر پټان سریزه ووهله او احمد ضیا ځلان بیا خطوب اچونه ترسره کړه چې پر مټې بند امیر ته ماتې ورکړه. خو د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه بیا عبدالله ترخیل وګټله. هغه چټک بالر دی چې شپږ لوبغاړي سوځولي وو او څلور پنځوس منډې کړې وې. د ویلو ده چې دا سیالۍ به د جون تر شلمې نیټې دوام کوي. بل لور ته د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د تمریناتي کمپ په پار سعودي عربستان ته تللې ده. د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې دغه لوبډله به د سعودي عربستان په تمریناتي کمپ کې د راتلونکو مرکزي آسیا د سیالیو لپاره تمرینات ترسره کړي. افغان لوبډله به د مرکزي آسیا په سیالیو کې د ایران او قرغیزستان هیوادونو پر وړاندې لوبې وکړي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس هغه افغان لوبغاړي چې په نړیوالو لیګونو کې هم بوخت دي د تمریناتي کمپ ته وربلل شوي دي. د تکواندو ملي لوبډلې لوبډل مشر خپل سیال مات کړی دی. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د خبر پر اساس چې د تکواندو ملي لوبډلې لوبډل مشر محسن رضایی د هانګ کانګ هیواد لوبغاړي ته ماتې ورکړې ده. په خبر کې ویل شوی چې دغه سیالۍ د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شوی دي او ښاغلی رضایی د لوبې په دویم پړاو کې خپل سیال مات کړ او بل پړاو ته لاره پیدا کړه. محسن رضایی به دویمه سیالي د آج ساحل هیواد لوبغاړي سره ترسره کړي. باید وویل شي چې د تکواندو په دې سیالیو کې د یو سلو څلور څلوېښت هیوادونو نه سوه یوویشت لوبغاړي برخه لري چې وی د افغانستان دي. د خبرونې دویمه برخه دا او ځانګړې مرکه درته لرو. دا ځل مو له پخواني لوبغاړي او وسني روزونکي دولت خان احمدزی سره د آی پی ایل په سیالیو کې د افغان لوبغاړو په کارکردګۍ خبرې کړې دي. ښاغلی احمدزی د هغو روزونکو له ډلې څخه دی چې وسني اکثره ستوري لوبغاړي یې شاګردان دي. هغه په خپلو څرګندونو کې د آی پی ایل سیالیو په ارزښت، د لوبغاړو په لوبو او نورو مهمو مسایلو خبرې کړې دي. مرکه درته خبرو.
د آی پی ایل سیالیو په پیلوبه کې د راشد خان او نور احمد پرفارمنس څنګه نو
آی پی ایل سکم وو پټول کی دی نور احمد د پاره ډیر زیات ضروري وو. نور احمد سدا کوم مهارتونه سدا از د کړي یا کوم استعداد دلار هغه د وخو د پڅو وختو کې وخو د سدا دی لوبغال د پاره ډیر اړین وی. د پریشر په ټایم کې د خپل ټور مهارتونه په صحیح ځای کې عملی کړ، په ستړیا کې عملی کړ او په غټ غو میچونو کې د خپل مهارتونه وخودل. نو دا د مهارتونو د خودلو هغه انتها ده د لوبغال د پاره. نو نور احمد هر وخت وس کولای سي په هر سخت حالت کې خپل ولټیا وخی. نو دا ټول ټورنمنت دی نور احمد د پاره خو بل خصوص پایلوبه کې ک راشد خان دومره ونزلید. نو راشد خان نسی په ټول ټورنمنت کې څه توقع کېدا هغه ټول توقع د سرته ورسوله، مطلب د پارتنرشپ په ماتولو کې د ټیم د پاره ډیر اهم رول ادا کړ په دې ټورنمنت کې. نور سدا کرکټ د دارازي یو میچ کې خامخاص تاسو مر بیسټ بولر مې پرفورمنس خرابېږي، نو دواړو ته زه بالکل دا ویلای سم چې د خپل ټیم د پاره پورا غو دي ټیم دی بولینګ د سپن بولینګ ملاوه او ډیر خو ځلیدل.
په سګنی پړاو آی پی ایل کې 15 افغان لوبغاړي ولوبېدل. رحمان الله ګربز، نوین الحق، فضل حق فاروقی، نور احمد او راشد خان لاستراوړنې څنګه ارزوي؟ د نورو کلونو په پرتله سکال څنګه ول؟
بالکل څومره دی دا لاستراوړنې خو صرف دا نه دي چې دوی 15 واړه لوبغاړي په آی پی ایل کې ولوبېدل، بلکې دا د افغانستان د ټول کرکټ لاستراوړنې ده. په دومره غټ لیګ کې د 15 لوبغاړو لوبېده مطلب د افغانستان کرکټ سدا آئنده ډیر روښانه ده او ډیر زبردست لوبغاړي را روان دي. فائده صرف دوی ته هم نه ده، کرکټ بورډ ته هم د دې ډیر زیاته مالی فائده ده. دوی ته که مالی فائده وي نو کرکټ بورډ ته هم مالی فائده ستل دینه. او په ټوله کې ډول خو ځلېدل څه څنګه چې په دوی باندې تبصیري وسوي او څنګه چې دوی نه توقع کېده هغه نه زیات وځلېدل. دا د موږ د افغانستان د کرکټ لپاره ښه زیری ده. په دغه عمر غټ سټیج کې سدغه منګ ویلای سوسی آی پی ایل سدا دی یو ٹی 20 ورلد کپ نه کم نه ده. د دې پریشر او د دې هر خوا سدا د دې لوبغاړي او د لوبغاړو ورلدیا نو دا دی ورلد کپ نه کم نه ده. نو په ورلد کپ کې سړی دومره زلیګي او دومره پرفورمنس کوي نو لری نه ده سدا منګ ټیم به یو وخت کې د دوه لوبغاړو خلاف ډیر خو ځلېږي. امکان ډیر شته چې په شلاوریز کرکټ کې موږ پاینده کې یو بهترین ټیم واوسیږو.
یوازنی افغان توپوهونکی چې آی پی ایل کې ولوبید ګربز وو، لامل یې څه دی چې افغان توپوهونکي په نړیوالو لیګونو کې کم اخیستل کیږي؟
بالکل که وګورو ګربز سدا صرف بیټسمین یو ښه بیټسمین نه ده، بلکې یو ښه وکټ کیپر هم ده او ورسره سدا اوپنر بیټسمین ده. نو د یو ټیم په بیلنس یا د یو ټیم په جوړښت کې د دې ډیر ځای لیدل کیږي، ضرورت لیدل کیږي. او بل درسې دی یو بهترین توپوهونکی هم ده. د دې لوبه سدا ډیره تیز لوبه ده او د شلاوریز کرکټ د طبیعت مطابق دی بیټینګ کوي. نو ټیمونه ورته ضرورت لري، هر ټیم ورته ضرورت لري. نو ډیر خوم زلید په لورټیا سیدا وخودله، که څه هم څو واری زر زر اورسو خو د دسی بیټسمنانو سره کیږي او څو ډیر خینینګزونه مکر دسی بیټسمنانو ته دا توقع کولای سي سیاره دا به ماته دوه میچ بعد یو میچ ډیر خکې، هر میچ سیدا دا به ماته خنه کی. نو دی تیز لوب کوي د دی وجه داده. نو خو ډیر زبردست لوب وکړه
راشد خان. دا ځل په دې سیالیو کې د وکټ واخستلو نظر خو وو وښلوبغاړي وسوځول، خو د نورو ځلونو په شان خپل اکانومي ونښو ساتلې. استال عمله لاملونه څه دي؟
کو ګورو راشد رول امکان دی ولري چې په ټیم کې د سی وو سی پارتنرشپ مات کی او وکټ راولي او وکټ واخلي او زیات اټاکینګ بولینګ وکړي. نو په دې صورت کې رنز راځي. بل ډول سه دي د سر ډیر بیټسمنانو اموخت هم پیدا سه بار بار په دی اپیل کې یو هارټي میوبل سره دومی چلري. نو د خلاف د خلکو یاد بیټسمنانو هغه ستراتیجی او پلانینګ هم د پیر ډیر خخکاري ده. نو که پایلو به موږ وګورو د نه منډې جوړې سوې او بیټسمنانو سیدا د بولینګ په هغه ویریشن او په د شیانو کې د سیکاریدل لکه د سره سي ډیر زیاته لوبه کړی دی. دغه ګوګلی او لیک بریک په ججمنټ کې ډیر زیات مشکل نه ښکاریدل د پیره، که څه هم راشد خان ډیر خولوبید وکټي واخیسته، خو امکان دی بل ریسی د راشد خان د پیره رول هم د سیبو اسی پارتنرشپ مات کی دی زیات اٹیکنگ بولنګ کی او خامخا وکټ تر لاسه کی تر سوخو پدې کی تر دې حد پورې کامیاب هم سو کلم سی راشد بولنګ تر غلی وکټ اخیستې دی او خالب ټیم غرزولې ده او په ما غزي کی دی تی د میچ د ګټلو چانس هم پیدا شوی ده.
آیا نور احمد براتون کې راشد خان ثابت شي او د نور کیسه څنګه وا چې د نولس کلنو ځوانانو ملي لوبډلې ته مو انتخاباو؟
زه یو شی وایم چې هر لوبغاړی ځانګړي استعدادونه لري. هیڅوک هم څه د نور احمد نسی کېدی یا هیڅوک هم راشد نسی کېدی، خو ها د کارکردګي په لحاظ باندې موږ وی سو نور احمد څه د روان رایزنګ سټار ده دنیا په کرکټ کې. او بل نور احمد هغه وخت کې زه انډر 19 مسلې مې روانې کړې وې، ټرایل او حسابونه مې شروع کړي وو د زنو په کچه باندې انډر 19 جوړاو. دا سړی موږ راوغوښته د زون د ټیم د پارم سي انتخاب کلم سي بیا د زونونو ترمنځ لوبې کولې. دا سې نو مې ما دې کلاکه پښتنه وکړه او د خوست په موټر کې ناست ل عرب شانم د نمبر واخست. عرب شاه ته مې زنګ سي وو. عرب شاه د میساینک د زون د انډر 19 منیجر مو او شاهین نیازی ته مې ویلې سي بس اسرائیل پیدا کا. عرب شاه نمبر اخیستې بیا موټر نه راکوس ک او را موست او بیا د زون نمبر 119 ته مخ کې بیا د سي وو سي ریسا مزای په غوښه کې ډایریکټر وو. د ډایریکټر نه استفا ور کړه ز د انډر 19 له هډ کوچ نه اخوا کړم او د هډ کوچ سو نور بیا یو ټور دو ټور کې خوته نور بیا لري سمز دي سرو. استعداد د افغانستان کې ستا پیژندل ډیر ضروری دي، راجګول ډیر ضروری دي. او د افغانستان به یو هلک یا یو د سیب لوبغاړی تر وسه نی سیمال نی انتخاب کړي، ما نی ټرین کړي او ما یو ځتنی رسولې، دا امکان نه لري.
سکل آی پی ایل ستاله اندل نور کلونو سره کوم مهم توپیرونه درلودل؟
آی پی ایل کې هر وخت د نوی نوښتونو راځي. کدا امپیکټ پلیئر د دې د نوې قانون سیو لټاس نه روسته د لوبډل انتخاب او ستاس وګټي او بلونه روسته د لوبډل انتخاب د سی نور د شیانو کې دا پیرسي وډیر ځوانان لوبغاړي او په دی آی پی ایل کې د ملکونو هغه لوبغاړي سره د راپورت کې دوه یا نوې استعدادونو څخه چانهولې دي. هغه په آی پی ایل کې اصل لوبغاړي دی، انډیا خپل لوبغاړي دي، نوې لوبغاړي دي زیاتوب کې. او ښه خبره دا و چې ځوان لوبغاړو سره د زیات پرفورمنس کبه دی بولینګ په برخه کې او کدي بیټینګ په برخه کې ځوان لوبغاړو سره خلو وکړي د میچ دی حالاتو مطابق په پریشر کې لوبي د سختو بالرانو خلاف. نو دا د روان کرکټ یو نوی رنگ په شکل باندې صدا منګو ویلی سو چې دا آی پی ایل ټورنمنت بر روان کرکټ ته نوی رنگ ورکې، نیوی لوبغاړي به متعارف کی د دنیا کرکټ ته.
آی پی ایل د یو لوبغاړي د کیریئر یا لوبیز ژوند په جوړولو کې څومره مهمه ونډه لوبول شي؟
آی پی ایل کومګو ګوریو برانډ کرکټ ده، سخت کرکټ ده، د تا امتحان ده، د مهارتونو امتحان ده، د پوهې امتحان ده، د ټیکنیکس او د فزیکس امتحان ده. نو دا یو آی پی ایل کوم وګورو ته د سیو پوس اسستادی کرکټ د پی ایس ڈی لیول امتحان ده. کته په دې امتحان کې کامیابیږي نو ته د خپل ملک لپاره په اسانی کرکټ کولای شي، په نور لیګونو کې په اسانی کرکټ کولای شي، د دنیا په ټول هر کونج کې ته کرکټ کولای شي کته چې ته په آی پی ایل کې خزلېږي. نو آی پی ایل کرکټ مینز ا بیگ ټیسټ.
ولکه چې د افغانستان اکثر ستوري لوبغاړي ستاسو لمړني شاګردان پاتې شوي، یعنی ستاسو روزلې دي، پراتلونکو کې دا څوک شته چې د راشد خان یا د نورو نوموتو افغان لوبغاړو په څیر په نړیواله کچه وزلېږي؟
بالکل، د تاسو اخیری جواب کې مخکې ما خبره یاد کړه. ټول ستاسو سمره لوبغاړي وګوري لمسره خامخا 2.5-3 کال تیر کړی او ډیر زیات مهنت سره سوای ده. او دغه د دنیا د عصري کرکټ سیمنګه ماډرن ایرا ورته وایو. زه سی خپل لوبغاړي جوړوم، ماډرن ایرا ته جوړوم، د سی په نام او عام شکل باندې یو لوبغاړي نه پریدم. هغه ته یو ویژن لرم، زه سی یو لوبغاړي جوړوم، هغه ته یو ویژن لرم، یو تصور ورته لرم چې دا باید چیرته ووسیږي، دا لوبغاړي څومره استعداد لري، دا باید څومره اوچت سی او چیرته ورسیږي. نو هر لوبغاړي په ویژن باندې ما سره روزلې. دا کوم لوبغاړو نومونه ستاسو ما ته ویلي دي لکه راشد او مجیب او د سینور؟ ډیر زیات لوبغاړي، تر 2.5 زیات د سی لوبغاړي موږ روزلي دي چې هغه وستول په نېشنل ټیم کې دي، لوبه کوي د افغانستان لپاره، هر سړی په خپل ځای کې ستوري دي. بالکل پر روان کی کہ انڈر 19 کرکٹ باندې صحیح فکر اوسی تر اوسه پوری په صحیح فکر نه ده سوی کہ انڈر 19 لوګ ډلا باندې صحیح فکر اوسی من کوي سوسی پاینده کی د یو سل 15 سل وخت یو نیم سل پیس بلران سی دی انڈر 19 کې ولرو راشد خان او د مجیب خان غونتی او د نور احمد په چیر باندې بلران ولرو او همدسی د ګربس په چیر باندې بیٹسمنان ولرو دا بالکل ساده او دا بلکی منګ ویلی سو سه د الکان په تخنیکی لحاظ باندې نور هم سنبالوي خو تر وسه پوری دی باندې ګرځي او توجه ورته نه دسوي ان شاء الله که وخت راغی نو غلو باړي به بیا وګورو.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو د دیونی د لوبله میدانه ونی ز خبرونه بش پړه شو لوریدو بو منندویو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.